アサヒラジオ。
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو سارانی خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لیندې یو لسمه د 2015 کال د دسمبر دوه پیل په خبرونو کوو. سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینی مانی ویاندي کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کېږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبه رحمن الله لکړوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترهه هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیویي پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان، نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیویي پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خور لڼو سره په لنډمهاله تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیات مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلي او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی. تمه ده ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی، مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیو ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سهشنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته وړل شوي.
د ترامپ ادمنستریشن از ناو اکټیولی ری ایگزامینینګ آل اف دی افغانز امپورټډ انټو دی کانتری بای جو بایدن.
د طالبانو حکومت ویلی نن د خوست په ورزشي سټډیوم کې یو تن په عام محضر کې اعدامیږي. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکیا مو وکړئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته سپینی مانی یو اربیا ټینګار وکړ چې د پخوانی ولسمشر جو بایدن د ادارې پر مهال امریکا ته د ټولو لیږدول شوو افغانانو بیا څېړنه کوي. دا خبره د سپینی مانی ویاندې کارولین لیویت په یو خبري کانفرنس کې وکړه. هغې وویل د ترامپ اداره اوس په فعاله توګه د جو بایدن لخوا هیواد ته راوستل شوي ټول افغانان بیا څېړي. هر هغه څوک چې زموږ ملي امنیت یا زموږ ادبا ګواښي ایستل کیږي به. ولسمشر ترامپ د مخه د درېمې نړۍ هیوادو څخه د بهرنیو ادباو مهاجرت په دائمي ډول درولی چې د متحدو ایالاتو لپاره خورا لوړ خطر رامنځته کوي. د سپینی مانی ویاندی کارلن نیوید زیاته کړه د پخوانی ولسمشر بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. ولسمشر ټرمپ او اداره یې له افغانستانه د 2020 کال د اګست په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو په بڼې نیوکې لري. د تخلیې د ماموریت پر مهال د اګست پر 6 ماښام مهال کابل هوایي ډګر ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 189 افغان ملکیان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. سپینی مانی ویاندی کارولین لیویت ویل په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو سرتیرو مرګونه برید هم هماغه دښمن وکړ چې په کابل کې امریکایي سرتیري د تخلیې د ماموریت پر مهال ووژل. تیره چهارشنبه د نومبر په 6 په واشنگتن ډی سي کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبر رحمان الله لکنوال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او انډرو ولف ډزې وکړې. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او انډرو ولف لا هم بېسري دی. د تازه راپورونو په اساس انډرو ولف د دوشنبې په ورځ د روغتون کې د ډاکټرانو د پوښتنو په ځواب کې خپلې ګوتې ته ټکان ورکړی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نوم ویلي ښایي افغان بریدګر رحمان الله په امریکا کې افراطیت ته مخه کړې وي. رحمان الله لکنوال د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د صفري قطعاتو غړی و. د ځینو امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې رحمان الله چې امریکا کې د کار په لټه کې و له ډېره وخته له رواني پلوه ښه نه و. دا 90 افغان تابع چې د امریکا د ملي ګارد په سرتیرو د برید پر مهال د نورو امریکایي ځواکونو لخوا هدف وګرځېد په خپله هم ټپي او بستري ده. سپینه ماڼۍ د هغه لپاره د تر ټولو سختې سزا غوښتنه لري. لکنوال که څه هم د برید پر مهال یوازې و خو د دې پیښې تباعات زیات دي او د راپورونو له مخې د لسګونو زرو هغو افغانانو برخلیک یې په خطر کې اچولی چې په امریکا کې د دایمي اقامت او نورو اسنادو په تمه پاتې دي. همدارنګه لسګونه زره نور کسان په پاکستان او ځینو نورو هیوادو کې امریکا ته د تګ په تمه په سخت وضعیت کې دي. د افغانانو د انتقال د یوې مدافع ټولنې افغان ایواک مشر شان وانډایور او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ټینګار کړی چې د یو شخص د کړنو لپاره باید ټول افغان ټولنه مجازات نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
واربشو خوست په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی نن ماسپښین به د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې له وسلو او کمرو پرته د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم رامنځته کوي.
که څه هم ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو مخکې له دې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د علني اعدامونو ترسره کول ودروي، خو د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په درشل کې په خوست ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې د سه شنبه په ورځ د ډسمبر په 2 نیټه د دې ولایت په ورزشي لوبغالي کې به یو کس په عام محضر کې اعدام شي. په خوست کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا حکم بار د سهار شاوخوا 10 د طالب چارواکو د خوست ولایت اوسیدونکو په حضور کې پلیسي د خلکو غوښتي چې د وسلو او په کمرو مجهزو ټلیفونونو پرته دي د پیښې ځای ته ورسي. د نوموړي په ټکو محکوم سوی کس د یاد ولایت په علیشیرو او ترزی ولسوالۍ کې د یوې دردناکې پیښې په تړاو د قاتل په توګه پیژندل سوی دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې په عام محضر کې د اعدامونو او نورو بدني سزاګانو په ګډون د سزاګانو لړۍ پیل کړې ده. دوی تر اوسه پورې 12 کسان په عام محضر کې اعدام کړي چې ډیری په ورزشي لوبغالو کې و. د بشري حقونو یو شمېر فعالان علني اعدامونه غندي او وایي چې دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره هم خپروي. د بشري حقونو فعال واسي سعیدي ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدامات سختې رواني اغیزې لري، په ځانګړې توګه په ماشومانو او په ټولنه کې تاوتریخوالی نورمالوي او د اعدام شویو کسانو انساني کرامت نقصوي.
چونین اعدام هایی باعث میشه در ملع عام خشونت عادی سازی شود.
با عام محضر که در دول اعدامونه تاوتریخوالی عادی کوي او تر ټولو بده یې د ماشومانو لپاره ده. د بشري حقونو له نظره د هر اعدام شوي کس انساني کرامت نقص کیږي. هر څومره چې جرم لوړ او جدي وي خو اعدامونه باید په عام محضر کې ترسره نشي. دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. دا ډول تاوتریخوالی په ټولنه کې ګډوډي رامنځته کوي او خلک احساس
د بشري حقونو د غفالین له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو نه غوښتنه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې دا علني اعدامونه ودروي. د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان دوی مجبوروي چې د احکامو د پلي کېدو علني اعدامونو او بدني سزاګانو شاهدان اوسي. هغه څه چې د دوی په خبره دوی په رواني حالت منفي اغیزه کړې ده. د دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا علني اعدامونه د نړیوالو اصولو او بشري حقونو معیارونو سرغړونه بللې او د سمدستي بندېدو ټینګار یې کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د علني اعدامونو دوام په ټولنه کې د ویرې کچه لوړوي او خلک تاوتریخوالي ته بی حسه کوي. خو د طالبانو حکومت دا بهیر د شریعت پلي کول بللی دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې علني اعدامونه له شفافو څېړنو او د عدالت له تامینېدو وروسته ترسره سوي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د دې پروسې د شفافیت په اړه شکونه څرګند کړي او په مقرر ډول د طالبانو حکومت د مناسب عدالت او قضایي سیستم په نشتوالي تورن کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي چې طالبان د خلکو د ویرولو او د دوی د کنټرول لپاره له علني اعدامونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت روان کال د اکتوبر په 2 وروسته له هغې چې طالبانو په بادغیس ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړ، ویل چې د داسې سزاګانو تطبیقول په ځانګړي ډول هغه وخت ډیر خطرناک دي کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې د ده په خبره خپلواک نه دي او مناسبې پروسې نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت دا مهال دوحې ته د خپل 4 سفر په 2 ورځ کې دی، چیرې چې هغه به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې غړو سره د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر است.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای جوړان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په یو بیان کې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان باندې بریدونه غندلې دي. د تاجکستان د ولسمشر مانی په بیان کې راغلی دي چې په تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه په 2 بریدونو کې چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې شوي 15 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. په دې اړه تر لاندې د میورسته یو راپور ته پام وکړئ. د تاجکستان د ولسمشر تر سرګندونو وروسته تازه د طالبانو خبرګون راغلی. هغه ویلی دی طالب چارواکو چې په بدخشان کې 2 تنه پر چینایي وګړو د بریټ په تړاو نیولې دي. دا خبره د بدخشان د امنیت قومندانې ویاند احسان الله کامګار رسنیو ته کړي. هغه ویلی دغه 2 کسان د بدخشان په مایمی ولسوالۍ کې نیول شوی. تر دې ساعت مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان له خاورې پر تاجکستان بریدونه غندلی او هغه نه قانون او پارون کې اقدامات بللی وو. که څه هم چې رحمان چینایي وګړو نمونه نو یاد کړي، خو د تاجکستان مشری مانی ویلو چې افغانستان د دې خبره په بریدونو کې 13 په 2 جلا بریدونو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. خو د راپورونو په اساس وژل شوی کسان چینایي وګړي دي. په لومړی برید کې چې د نومبر په 15 د خطلان ولایت په شمس الدین شاهین سیمه کې د سرو زرو د وینځلو په یو فابریکه شوی، لکتر لګه 3 چینایان مړه او یو بل سخت ټپي شوی دی. دویم برید د نومبر په 13 همدا یک شنبه د سړک جوړونې په کارګرو شوی چې لکتر لګه 2 چینایي کارګران پکې وژل شوی او 2 نور ژوبل دي. لدی سره جوخت چین له خپل ادب او غوښتي چې د تاجکستان افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووزي. طالبانو د ورستې پیښې په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیرې اونۍ د پیښې په خبرګونی ویلي و چې ځینې کړۍ پکې ښکېلي دي او غواړي د سیمې د هیوادونو ترمنځ بې ثباتي، ګډوډي او بې اعتباري رامنځته کړي. پر چینایي وګړو داسې وخت د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې 2 واره تیرې اونۍ بریدونه شوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې زیاتې شوي. یو لوړپوړی تاجکستاني پلاوی تیره میاشت کابل ته تللی وو او هلته د طالب چارواکو سره چې په هغې کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم شامل و ولیدل. طالبانو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې، خصوصا په اقتصادي او امنیتي مسایلو باندې دوی خبرې کړي دي. کابل ته د تاجکستان د پلاوی تر دغه سفر مخکې د طالبانو چارواکی له هغې ډلې د بلخ لپاره د طالبانو والی یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او هلته یې له بېلابېلو امنیتي او نورو سیمو د چارواکو سره له نږدې خبرې کړي وې.
لښخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د دسمبر اوله د ایډز نړیواله ورځ وه. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر دې ناروغۍ د اخته شوو کسانو د کورنیو غړي او ملګري وایي د دوی کوم عزیزان او ملګري چې پر دې ناروغۍ اخته شوي هغوی کمزوري شوي او ځینې آن مړه شوي هم دي. روغتیایي متخصصین وایي ایډز یوه خطرناکه ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی یا واړه پرې اخته کیدی شي. ملګرو ملتو اعلان کړی چې د ملاتړ د بحران ګواښ په 2015 کال کې له ایډز سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګونه د شاتګ له خطر سره مخ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو افغان مېرمن چې وایي دوه کاله وړاندې د کاکا یو زوی د ایچ آی وی له تشخیص وروسته ومړ. دې چې نه غوښتل نوم او د اوسېدو د ځای نوم یې په راپور کې خپور شي. د موضوع د حساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي د کاکا زوی سخت ځپلی او کمزوری کړی و.
زما د ترزو چې دې ناروغي باندې اخته شوی و وروسته تر بلې کمزوری کېده. کله ناکله نسناستی هم کېده. چې ډاکټر ته ولاړ معلومه شو چې دی هېڅ ناروغي لري. د دې خبرې له اورېدو وروسته ورځ تر بلې حالت یې خرابېده. له ټولو نه ګوښه شوی او ډېرې کړاوونه وګاله تر دې چې وفات شو.
یوې بلې مېرمنې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او د اوسېدو د ځای نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل چې د یوې همکارې خورې له یوه جراحي عملیات وروسته په ایډز ناروغۍ اخته شوې وه.
دختر خانم هم جوان بود بستر.
دا انجلۍ ډېره ځوانه وه. 20 کاله عمر درلود. یو وړوکی جراحي عملیات یې وکړ. د خېټې وروسته یې وضعیت ډېر خراب شو. کله چې معاینات وکړل معلومه شوه چې هماغه عملیات له لارې په دې ناروغۍ اخته شوې ده.
هیڅ گرفتار دختر.
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر اوله د ایډز له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې شوی پرمختګ د یادولو وړ دی او په تیرو 15 کلونو کې د ایډز نوې پیښې 40% او له دې عمله د مړینې کچه سمه نیمایي کمه شوې او درملنې ته د خلکو لاسرسی اوس مهال تر هر وخت ښه دی. خونوموړي ویلي چې په نړۍ کې لا هم میلیونونه خلک د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. نوموړي ویلي دی وایي دا بحران لا هم په نړۍ کې دوام لري او میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی د مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. دا چې دوی څوک دي، چرته ژوند کوي او د ټولنیزې بدنامۍ کومه کچه زغمي، خو میلیونونه خلک لا هم د ایچ آی وی مخنیوي او درملنې خدماتو ته لاسرسي محروم دي. د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د تمویل بې ساري بحران له دې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لسیزو پرمختګ د شاتګ له ګواښ سره مخ کړي. په بیان کې راغلي د ایچ آی وی د مخنیوي خدمات په جدي ډول ګډوډ شوي. د ټولنې پر بنسټ خدمات چې د حاشیې لاندې خلکو ته د رسیدو لپاره حیاتي دي له پامه غورځول کیږي. د بیان په ټکو په نړۍ کې لا هم ایډز پایته نه دی رسیدلی او اوسنیو شرایطو ته په پام سره د خطرونو کمولو او د اهدافو ترلاسه کولو لپاره یوه نوې تګلاره اړینه ده. افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې یو شمیر اوسیدونکي له بېلابېلو لارو نه په ایچ آی وی اخته شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د ایډز په ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر او درملنې د اسانتیاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو روغتیایي متخصصین وایي ایډز یو خطرناک ویروسي او ساري ناروغي ده چې لوی او واړه پرې اخته کیدی شي. دوی وایي ایډز د انسان د بدن دفاعي سیستم زیانمنوي او د بېلابېلو ناروغیو پر مهال د دفاع توان ترې اخلي. خو دوی وایي په ډیری مواردو کې په وخت تشخیص او درملنه د ایډز د پرمختګ مخه نیسي او پریاخته کسان کولای شي اوږد ژوند وکړي. په کابل کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری وایي انسان د بېلابېلو لارو په وسیله په ایچ آی وی اخته کیدی شي.
د ناروغي د وینې له لارې انتقالېږي. دغه راز د متعدینو ترمنځ د شریک سرنج څخه چې دوی ترې استفاده کوي یو بل ته انتقالېږي. تر دې ترڅنګ د ناخوندي جنسي اړیکې پر مهال هم له یو ناروغ انسان نه روغ انسان ته ایچ آی وی انتقالېدای شي او له همدې اړیکه چې کوم ماشوم دنیا ته راځي هغه هم په دې ناروغۍ اخته وي. په ځینو مواردو کې د ډاکټرانو د وسایلو لاره هم هغه چې پام ورته نوي شوی او د غرض د غوګونو د سوري کېدو له لارې هم انتقالیږي، ځکه هلته هم شریک ستنه استفاده کیږي.
انتقال پیدا کنه
دی وای چې د ایډز د مخنیوي لپاره باید د شریکو سرنجونو له استفادې ډډه وشي. د غرض په هر شپږ میاشتو کې د وینې معاینه اړینه ده. د دې ترڅنګ د ماشوم سنتي اړینه ده او د وینې د ورکړې او یا اخیستلو پر مهال باید وینه معاینه شي تر څو ساري ناروغي ونه لري. ناخوندي جنسي اړیکه چې د ایډز یو لامل بلل کیږي، له همدې امله په افغانستان کې په دې ناروغي ډېرې اخته کسان خپل ناروغي پټوي چې د ډاکټرانو په وینا له امله د ایډز د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راځي. یو شمیر کسان چې په دې ناروغۍ د کورنۍ غړي اخته شوي وایي ډېر خلک له دې امله چې نور کسان به یې په ناروغۍ پوه شي له درملنې ډډه کوي. خو د ټولنیزو چارو پوه عبدالرازق عادل وایي په ایډز ناروغۍ اخته کسان باید په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي او پرې نږدي چې کلتوري مسایل یې له ژونده وباسي.
د ایډز په ناروغۍ اخته کسان کولی شي د نورو عادي انسانانو په ډول خپل فعال ژوند په مخ یوسي، خو دوی باید منظمه درملنه ترسره کړي. دوی ته باید خپل ژوند لومړیتوب ولري او اجازه ورنکړي چې کلتوري مسایل دوی له ژونده وباسي. ټولنه هم مسؤلیت لري چې دغه ډول ناروغانو سره په احترام چلند وکړي او بې له دې چې پوره معلومات ولري قضاوت ونه کړي. ټولنه باید د دغو ناروغانو ملاتړ وکړي تر څو دغه کسان وکړای شي بې له ویرې او شرم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري.
د ډسمبر لومړۍ نیټه په 1988 کال کې د روغتیا د نړیوال سازمان لوري د ایچ آی وی وایرس په اړه د خلکو د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په هدف د ایډز د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ملګرو ملتونو تیر کال په همدې ورځ ویلي وو نړۍ کولی شي تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د ایډز ګواښ پای ته ورسوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هره ورځ له بېلابېلو خطرو سره مخ دي. دغه پروګرام تازه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سړکونو له ناامنۍ نیولې د لومړنیو خدماتو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوس مهال افغان ښځې ورسره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین روان دی، په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په دې هیواد کې ښځې او نجونې هر ورځ له بېلابېلو خطرونو سره مخ دي. دغه پروګرام په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا خطرونه د سړکونو له نامنۍ نیولې د لومړنیو خدمتونو تر نشتوالي پورې مسایل دي چې اوسمهال افغان ښځې ورسره مخ دي. یو ان هبیتات ویلي د ښځو او نجونو لپاره د خوندي او امن فضا رامنځته کول اړین دي تر څو دوی بېلابېل مهارتونه زده کړي او پرمختګ وکړي. دغه پروګرام غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځني کمپاین په جریان کې باید هر څوک د افغان ښځو نجونو ملاتړ وکړي. یو شمېر افغان میرمنې هم وایي چې ورځ تر بلې په وړاندې ستونزې ډېریږي او دا چې په افغانستان کې دوی ځان په امن کې نه احساسوي. د پلازمینې کابل یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سړکونو امنیت نه لرو، په کور کې د پریکړې حق نه لرو او د راتلونکي لپاره هیڅ هیله هم نشته. د طالبانو له راتګ وروسته د زده کړو کار او هر څه حق له موږ څخه اخیستل شوی دی. آن له کوره بیرون تګ حق له موږ اخیستل شوی دی. هر ورځ په ویره کې ژوند کوو. د داسې قوانینو لاندې په موږ محدودیتونه لګول شوي چې آن لیکل شوي نه دي. دوی یوازې یو هدف لري چې موږ له ټولنې حذف کړي.
خاموش کردن زنان.
په همدې حال کې د جنسیت پر بنسټ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هم په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړ کوونکي سازمانونه د تمویل له کمښت سره مخ دي، خو دوی لا هم د تاوتریخوالي سره د مخ ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي. دغه ادارې هم د یکشنبې په ورځ د نومبر 1 په خپل ایکس پاڼه په خپور کړي بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو ملاتړو سازمانونو د خپلې بودیجې یوه په 15% له لاسه ورکړي. په بیان کې راغلي چې د ښځو 80% ملاتړو سازمانونو راپور ورکړی چې د مرستو د کمښت له امله سکل کمی پروژې عملي کوي. د شمالي ولایت بلخ یوې اوسیدونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې مرستې بندې شوي دي، له موږ نه کار اخیستل شوی دی او له دې سره د ښځو اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوي دي. په ځانګړي ډول هغه مېرمنې چې بې سرپرسته دي، زه خپله یوه بې سرپرسته ښځه یم چې 3 ماشومان لرم، خو کار نسم کولای او نه راسره څوک مرسته کوي، آن له کوره بیرون له ویرې پرته نسم وتلای.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته طالبانو له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې بندې کړي. دغه راز په ډېری دولتي او نا دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې لامل یې د افغان مېرمنو په خبره د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. د طالبانو حکومت دغه راز په عامه ځایونو کې په ښځو حجاب جبري کړی او د دې ترڅنګ یې له دوی نه ورزشي لوبغالو پارکونو ته د تګ حق هم اخیستی. د طالبانو دغو بندیزونو که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه لرل، خو طالبانو خپلو دې کړنو ته د اسلامي شریعت نوم ورکړی، هغه چې ډیر شمیر دینی عالمان شریعت نه بلکې سخت دریځی بولي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 300 1 1.
او د خوست د تریزیو او علي شیرو په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په خوانی دښمنۍ چې 4 کسان پکې وژل شوي وو، د قومي مخاور او ځایي اوسیدونکو په الوزلو په دوستۍ بدله شوه. په لویو پکتیا او خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو مهم لاملونه په غرونو، دښتو او شخصي ځمکو او همدارنګه په قومي مسلو شخړې دي چې له اوږدو لسیزو موجودې دي. جزئیات په دغه رپورت کې:
د خوست ولایت د تریزیو علي شیرو ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ، د قومي مخورو او ځايي مسؤلینو په حلو ځلو حلو فصل او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ په پښتني دود ړنګه او خپلو کې روغه جوړه وکړه. د مخکینی دښمنۍ ښکیل اړخونه د زرینشاه او حاجي مامورشاه کورنۍ چې په خپلو کې د ترو زامنول، په یاد دښمنۍ کې 4 کسان وژل شوي او یو بل تن پکې ټپي شوی و. د پخوانی دښمنۍ د اولوري په استازیتوب عبدالرحمن مشاد راډیو ته وویل:
دا 15 کاله چې مونږ دا بدی ارمانځ شوی و، ډېر تریخ ژوند دی. نه به په ډډا ګرځېدای شي او نه داسې پازو ده او زړه کې به هر ټیم نیولی. کور والا دې هم په غام ککړ وي، مور پلور وروڼه خویان دې هم په غام ککړ او کورنۍ غړي هم لوړو. داسې وایه چې د موږ دا بدی چې ارمانځته شوه، نه کې مو 2 ترونه لمانځه لوړل وفات شول. هغه چې کوم مابین جانب مو هغه مو هم خپل تره زمنو، داسې یو لکه خپل لکه خایل اوسو یو چاپ لوسو چې یو پله هغه لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو چې موږ لګېدو هم خپل ځوان ته نقصان وو.
د روغې جوړې ناستې ته د بل لوري په استازیتوب حنزله ارمان وویل: ښه دا ده چې هر څوک د پیښو له راپینځه کېدو مخکې حوصله وکړي، ځکه د ستونزو هوارول بیا ډېر وخت غواړي.
تقریبا د خپل پلور نه د نوم میاشت پته شوی، هغه 2 نفر چې دي هغه هم د خپل فامیل غړي دي. د مشکل جوړول چې د ډېر اسان دي، خو سر تر سوال یې بیا ډېر وخت تقریبا د خپل مشکل چې تقریبا 40 پورې تللی.
بلخوا هغو کسانو چې په دې روغه جوړه کې حلیزلې کړې وې، په دې خوښول چې د دوی غوښتنه ښکېلو لورو ومنله او دواړو خواوو دښمني ختمه او بیرته د خپلوۍ او دوستۍ ژوند له سره پیل کړ. یو تن منځګړی او مصلح نجیب خان احمد ویل:
دا مانځ کې ډېر غوړ زیان رسېدل او 4 کسان مړه شوي، یو کس زخمي و. او یقیني کدي ضلع نه دي ته وایم چې په 1,000,000 روپۍ چارو کړي وه، او زه به دومره نه وه خشول، دومره به نه وه مطمئن لکه کله چې دی نن سره مخامخ مو کړل، دی غوږ سره ګاډې کړلې، دی کومه مینه دې چې ډېر خوان وکړلو.
قومی مخور هم په پختون میشتو بیلابیلو سیمو کې خپلمنځي دښمنۍ یو ستره ټولنیز ستونزه ګڼي او زیاتوي. دوی حالې ځلې کوي چې په هر ممکنه طریقه په خوانیو دښمنۍ ته حل لاري پیدا کړي او د نویو ستونزو د پیښېدو مخه ونیسي. یو تن قومي مخور حبیب شاه خان وویل:
څو میاشتې مخته مو قدمو کې یوه دغسې د مړو جوړه وکړه، یوه کونډه وه، د هغې سار مو پټ کړو. دغسې څومره چې موږ ته خدای عمر روکړه ده، خپلې حالې ځلې کوو، غیر لیدنې څوک ورته یې خپله ویرسو سول زورۍ کوو چې په دی کې خیر نشته، په مړو مړی نژند نه کېږي.
د روغې جوړې په پار قومي ناسته کې چې ځایي مسؤلینو هم برخه اخیستې وه، په خپلو خبرو کې ویل د خوست ولایت په کچه د دښمنۍ 120 قضیې ثبت شوي چې په وروستیو څو کلونو کې د قومي مخور او ځایي اوسیدونکو په همکارۍ 120 د دښمنۍ قضیې په دوستۍ بدلې شوي او مخکینیو ښکېلو اړخونو په خپل منځ کې سوله ییز او د دوستۍ ژوند پیل کړی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادي رادیو.